سفرونه کمی دلیشی
که هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د سانتیاو او امنیت برابرولو په برخه کې په اقدامات سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپای ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولی دی. د می په ولسمه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او وطن افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخه اندېښنې نورې هم زیات کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجارت په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دېونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشري امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغو بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلا بیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپل هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط کې وویل د حالت ورته زورون کیدی چې دوی نشي کولای په خپل خاور کې لخپل تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړ کړي. خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاد توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې لخپریدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څوکلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید لخلی ویلي چې په 2020 کال کې شپږ سوه یو نوي بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2020 میلادي کال کې دا شمېره 2300 او په 2020 میلادي کال کې 1000 تنه ښودلې دي. دا څرګندونه ده چې له دغو کسانو څخه څو تنه د سیاحت او څو تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللي دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي، او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
په افغانستان کې فعلاً بعضي د خاص کر د نارینه او د پاره د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی، که چیرته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې ځي، د بعض ننګونو یا بعض مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کوو د خویندو سره. فعلا مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییدو کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دغه سترګې پټې نه کو، باید موږ یې وایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بل ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشته افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغانې ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډېر حل شي، ترسو خلک وشي کولای خپل په هیواد کې هر هغه سچ دی غوي حق دا او دیغه حق کیږي هغه لاس تر وړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمی شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبورې یو څه ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان به ورته وای په ساده استلا چې د چان غزل مې راخستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره، غرب ل شرق سره، راځي چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړي لطیف رڼا وفات شوه، د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې را لو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حال هم خبرو.
یا ډېر مې را دې دې د سړخار یا جلال بابا.
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلې شي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریش. دی وای لکه ته چې کله نه وي ته هیرې شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شې. زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شې. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخې شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پریښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هیواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لښتا کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي، خو دا شخص ورته نیم متوجه شوی، خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوس ورته ویلي کې
تکلڅ بلې خواته نوې چاپیریال شاعر لنوي مشاهدات سره مخامخوي. په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او د نوې چاپیریال
طبي خبره ده. دا به هي زمانم در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبيعت سره مخامخ کیږي طبي خبره ده. دلته ورونه دي پاروپا کې دا نشته ده، دا شاین ټول دلته وګرمانه دي بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغیز پرېږدي. د کیت ز شک نه غنم او په عین حال کې د نوې تجربو سره بلديږي، د اروپאי تجربه را خپلې.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له باران خلک ډېر شکایت کوي. څنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نوستالجا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده چې ډېر شي سره په تکلیف کوي دلته خامخا د باران شکایت، ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاشت کې دوه میاشت کې آتا کله کله په شپږ وو میاشت کې و در باران کېږي، نو دا آلته د یو نعمت په سترګو خلک ګوري. دلته بیا دی یو دا چې شهره ده چې سره واقعن ورسره په تکلیف کېږي دی کې شک نشته دی، او خامخا بیا غیس دی کې ما په شعر باندې باور لرم چې
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبه باندې تاثیرات پریوزي، که څه هم په لندن او د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغیزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی وسړی. خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چا تجربه تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم لیکلی چې دې ته پښتو مونږ څه وایو. دا ډېر ځل په فیسبوک کې او کدا چې هغه کې ورسره مخامخ شوم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړی د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژبون کې یا د غستون زده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغیز پاتې کیږي. دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډیر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډیر نور واړه واړه شان. لیکن په بل محیط کې بیا ځین شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه لدغه اړخه کې ورته وګورئ ساسو په شعر او په شاعري کې دغه سنبي کلمات ورننوتې دي او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دي او کنه؟
ها دا ځینی په پلوی لاس باندې سړی کوي د دې پخ چې لوستون یې بیا سره د نیم پی ټیکنالوژي سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي پلوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې له لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته نو دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کېږي ور په یاد کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې په تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا معنمه زه درسره وم
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او امغه افغاني محیطو حالته مو شعر څنګه ووس څنګه ده
زه خپل شعر ته وس په بلستر ګورم دی کې شک نشته حالته ما د شعر لوملنۍ تجربې وی لوملنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په هیګي دا څو سره خپل تجربې او پنځونی د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستې دي یا مې لیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ په خېږي په ما غندا زه شیر په خېږي کوي کیږي او د ډیرو په مراولي لومړني ګامونه تبي توګه د نیمګړتیا په کې بيخي ډيري وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکټون کې هغه خپل خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ویل کې دا ونه لیکي کنه دا شاشته کې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه راځي
د دې په خیدلو کلمه آمده تاسو هم استعمال کړ کنه په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو تاسو خبري اوري ممکن ذهن واره واره دیته واوري شي یعنی ژبه په خښوي ده د شعر موسیقي به تر شوي ده آهنګ به تر شوي ده لیکن دغه بل اړخ چې وګوري د په خیدلو د موضوع له پلوه تاسو شعر پرخ شوي
او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې هم د موضوع په لاره شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتیږي شعر کې زما په خپل شعر د پدې شی وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه ځینی کړي ورته په دې سترګ ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما لپاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې د نظم او هغه یو مثال کزو یم وای په خانه مثال دی وای تر با لالا و یو مړی با د لا وې دی چې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دی او چې راباسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو مرکې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راوباسم سیمبولونه دي کنایې دي استعاري دي دا شیان چې هغه په دغه سي عمر کې سره په خپل په کې زیات په ځای کوي چې دا باید دا خبره دا شی وکم چې تکسپینه خبره نه وي زما لپاره ان شعر باید دا شی وی چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دی تر واولي چې دا څه وي دا سره یو زل با یعنی کته دا خبره ورته دا شی کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لټ سډیر څوک وای اما په ورته وخت فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نکوم چې په افغان شعر کې د جنو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلې
بالکل همداسې دا زړه درته ما خبرې هغه اصلي مطلب هم دا شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بیلي دا دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې کافی جوړې کړي هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي نمونی لرو چا نمونه نه اخلم خو نمونی لرو چې دا شیر نه دی ځینې خلک په ویلا سګی ته ځینې القاب ورکوي ځینې هغه ورته کوي دا د دې خاطر باندې چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعي دا له عربو افغانانو ته راغلی او په خواني عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغوی اوس خپل ردوي هغوی وایي چې شعر مقفي موزون کلام دی. دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو امغه تر اوسه کړی لمر سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولې دی همدا سینه ده
زه زم دې خبر ست دا سی ګورم چې شن چلا په سی شعر البته ما مطلب دا هغه نه دی دا برخنه دی چې شم چلا غوی نه خستی دی دا مو په ماغه شکل ساتلی دي ځان سره لکه دین نوم چې ته اخیسته دی او ماغه سم ساتلی دی دا سم دا مو جوات ما اخیسته دی هم دې سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب ایت دغه تابع نه دی ایت دغه سن دی لکه دې چې ورته ګوري تک لنډي وګوري تک سرور کې وګوري تک کاکړی وګوري دا ټول بل ډول دی یعنی دا هی دا هغه مقفه شعر اغیز قطعا پدې چې د پښتو اصلي مال دی پدې باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وای به نارې کمیس ونه کم بیگا باران او جنان ټول ولید مست دلته د څه چې ته هغه خبر وو کی چې هغه لاندې کی دنه نه پرتا ده هغه خبره کته په ادي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بیگا باران او جنان ټول ولید مدې ته کمیس می چلن لمدې کی تبان بدن پورې نکلی او هغه نور دا شان لاندې کی وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیسته په دغه کې قطر وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
کولا پریچی سترګې ملي دلې تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي پریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژني د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتن واچوي پریچی داس سیوره ورو ورو د دې کړکې لمخې وبهيږي او نیک مرغي لکه واکم د ډوډۍ له هر جی بسر راځي کړی پریچی ریچ مخ دې د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کولا دې د سترګو په پاکۍ ته شایل
لایوی خبرتیا ورسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی وای شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وای وناڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه خواورو چې څومره کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دي نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثر کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده، د دې نم په چان به ورته ووایي، په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي، او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعري به زه دا ووایم چې بر صاحب، چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم، او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شي بر صاحب، چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم، او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر هم په ازادي راډیو مجلې لوراوله.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اوریدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې ناراضي ځان به په نوې مشغله واړو، چې ناراضي ځان به په نوې مشغله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو، په اور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وېسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو، او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو، او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو، چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم، راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره، غربا ل شرق سره، راځي چې سوله وکړو شرق ل غرب سره، غربا ل شرق سره، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، دا ځمکه او دغه خاورینه کوره یو مخ لمنځه یوسه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغړی لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړی د ناروغۍ له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونۍ یکشنبه پورس په کوټه کې د سړی د ناروغۍ له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیف رنا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیف رنا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړیا او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لطیفې رنا مورنۍ ژبه دري و خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیف رنا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیف رنا وکیتن هم یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیار د سو پنځو پنځو شپږ پنځو یعنی چې په کابل کې کومې مشهوري سندرغاړي وې لکه پرستوس و، افسانه سو، نایت سو. دغه رنګ لطیف رنا د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
ښاغلی ظهیر وایي لطیف رنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډي سندري ویلې دي.
کاظم شیدای سره جوړه سندري ویلې دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیف رنا د وی هنرمندی کورنی غړی وچی د افغانستان په اصل کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیره موافقه شته. ډیر سوریله आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباچی سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیف رنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغه تر واده کول وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړي لطیف رنا په کوټه کې د زړه د دریدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی، بیا مو مخامه
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار تکړوال شو. د دهغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیګدیس کال کې په خورا ننګرهار تستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شو او د حمید کرزی په مشرۍ د جمهوریت حکومت پراتک پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نګدی دولسې وروسته به یو اربیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقي د بندیز لقبل باړ کیږي چې کډ په سر یو اربیا په تور خام واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډیر سره غړو، ډیر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډیر خوشاله وو. او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کول چې مونږ به په خور تا کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړول ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطن لریواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډیر ناچارې نه یار تشا کړه،
یا ډیر مې یادې کې دسړ خار، یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلانه شو چې ډېرې افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېرې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوس مهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځه خو ډېرې زیات دي، دلته په خبر کې ما وطن کې خاص ما غزالات دي، او کومونه چې زمون دلته راغلي ساده ستونزې مشته دي، د بچو تعلیم نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خاطر کې سندري ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. ته چې 15 اولادونه لري وايي په وطن کې ژوند نسبتا خو، خو پر دې وطن د میړو قدر کم وینه. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې په خوانې مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهمه یادوي.
د بچو د مستقبل مسله د تعلیمونو نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کې یو څه تاسو ته وایم چې مبالغه نه نو د سلور درې سلور میشتې په د هنرمندانو د موسیقي پروګرامونو نه چې دوی د اغې لارې نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لیدارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکارا پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو لمخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لری د شپې نه لری کده شپې ولری د سار نه لری باټ شو د کور کرایانه. قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د دوه میاشتو قرضداري، سوګ درې میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو مبړې د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد سنځه هم مهمه یادوي. وایي کڅوم د پیښور ستري محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبرې بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسناد د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او له منځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې دي. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړۍ ورایسي د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی طول کورونا یا زمان پاتش وطنا یل کمر گئی پبوش پی در تما
لحمد راپور سره دا خبری مجله ران غاړو زحمت شی بر اجازه اخلم شدی وی
پختون لوی ټبر
محبت واڑی غرزنگ واڑی